miktar.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو ورې په دغه پروګرام کې اوري چې نن په افغانستان کې د پاکستان د لوی درستیز په شمول د دولس اسیایي هیوادونو لوی درستیزان راغلي دي او د تروریزم سره د مبارزې او د مخدره موادو د کمپاین د مخدره موادو پر ضد د کمپاین پر سر بحث او نظرونه سره تبادله کوي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمی او نړی مهم خبرونه نوری اس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د کندهار چارواکي د دې ولایت په نیشو لسوالۍ د وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اکسټلرسن وایي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف غړي باید دا یقیني کړي چې دغه ډله په بشپړه توګه له منځه لاړه شي. هغه ازبکستانی چې د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم کې د تېر کال د خونړۍ حملې اصلي عامل بلل کېږي نن د ترهګرۍ او د ترهګرۍ د هڅو په تور محاکمې ته حاضر کړی شو. د خبرونو تفصیل د کندهار چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت په نیشو لسوالۍ د وسلوالو طالبانو پراخ برید په شاتم بولی او د هوایي بریدونو په نتیجه کې درې څلوېښت وسلوال وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. د کندهار د امنیې قوماندانۍ د دفتر یو مسؤول غورزنګ اپریدي ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار او څنګلورو ولایتونو وسلوالو طالبانو په دغه برید کې چې پر ولسوالۍ له څلورو خوا کړی وو ګډون کړی وو.
تقریبا درې څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور هم دي زخمیان لري او ډیر وسایط هم دي د تخریب شوی دی.
د ازادي رادیو د خبريال دی بل راپور لمخي وسلوالو طالبان د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې یو لس ملکی وګړي له دولت سره د همکاري په تور یرغمل کړی دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو دغه دواړو پیښو په اړه انسان دی ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو د پوز د لوی درستیزانو او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په غونډه کې به د ترهګرۍ او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري د دې غونډې په اړه چې نن په کابل کې جوړیږي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یولس دولس لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري. نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي.
د پاکستان د پوز لوی درس جنرال قمر جاوید بجوا په دې غونډه کې ګډون لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د تصویري او چاپي رسنیو پر فعالیت سر بیر راډیو تر اوسه په افغانستان کې ځانګړی ځای لري. د دې وزارت ویان صابر مومن نن د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسیله په افغانستان کې په تیر بیا په لرې پرتو سیمو کې ډیر اوریدونکي او مینوال لري.
راډیو راډول شوی افغانستان ته تر اوسه پورې راډیو خپل ارزښت او خپل اوریدونکي په ټولنه کې ساتلي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې راډیو د لومړي ځل لپاره د غازی امان الله خان د واکمنۍ په موده کې افغانستان ته راوړل شو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره خلک له راډیو معلومات ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې په دې برخه کې ازادي راډیو هم د شپاړسو کلونو فعالیت په ترڅ کې مهمه ونډه درلودلې ده. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي سبا به نږدې سل ناروغ ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستوي. د دغې ټولنې سرپرست میرویس اکرم په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې نهه نوي هغه ماشومان چې سخت سوځېدلي یا د هډوکو ناروغي لري او په افغانستان کې د درملنې امکانات نشته د جرمني د دهکدې سوله د ټولنې په مرسته جرمني ته استول کېږي. د اکرم په وینا له دیرشو کلونو راهیسې د دغې جرمني مرستندویه ټولنې په مرسته شاوخوا څلور زره افغان ماشومان جرمني ته د درملنې لپاره وړل شوي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنیو لوبه نن په شارجه کې روانه ده. دا لوبه د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو ترمنځ د پنځو یو ورځنیو یا پنځوس اووره لوبو د لومړۍ د لړۍ درېیمه لوبه ده. د زیمبابوې ټیم بیټنګ کوي او تر اوسه د درېو لوبغاړو په سوځېدو پنځلس اوورونو کې پنځه اویا منډې جوړې کړې دي. د دواړو ټیمونو ترمنځ دوه مخکینۍ لوبې مساوي شوې وې خو د همدې لړۍ دوه شل اوریزې لوبې دواړه افغانستان ګټلې دي. د هم د سیمې اونړي څو خبرونه. هند پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سخت دریځو د خونړۍ حملې د ناوړه پېښې تاوان به ورکوي. د هند دفاع وزیر نرملا سیتارامن د دوشنبې په ورځ وویل چې د هند پوځ شواهد لري چې ثابتوي دغو ترهګرو ته له پاکستانه د هغوی تنظیمونکو لارښوونه کوله. سیتارامن وویل په دغه حمله کې چې د شنبې په ورځ شوې لږ تر لږه 15 سرتیري او یو ملکي وګړي وژل شوي او یولس تنه نور ټپیان شوي دي. د هند دفاع وزیر وویل وسلوال په پاکستان کې ډیره دی. جیش محمد سخدری زډلی پوری انټرلی وو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا د هندي چارواکو دغه تورونه رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخدری زډلی داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لغړو وغوښتل چې په بشپړه توګه دغه ډلې د سخدری زو د لمنځړو لپاره ژمنه وکړي. ټیلرسن نن په کویت کې دغه ائتلاف غړو ته په غونډه کې وویل چې د سترو پوځي عملیاتو پای ته رسیدل دا معنا نه لري چې په بشپړه توګه د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره خپل هدف ته رسیدلی یو. د یو بل خبر له مخې یو عراقي چارواکی وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي تر اوسه ژوندی دی او نوموړی ورسته له هغه چې په هوایي برید کې ټپي شوی او په سوریه کې په یو روغتون کې تر درملنې لاندې وو. هغه ازبکستاني چې د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې د تیر کال د خونړۍ حملې اصلي عامل بلل کیږي نن د ترهګرۍ او د ترهګرۍ د هڅو په تور محاکمې ته حاضر کړی شو. څارنوالانو نه هدیش کلن رحمت عاقلوف ته چې د تیر کال په اپریل کې په سټاکهولم کې د یوې لارۍ په ذریعه په حمله کې 15 تنه وژلي او د عمري بند سزا غوښتنه کړې ده. پولیسو ویلي چې عاقلوف پر دغې حملې اعتراف کړی او دوی ته یې ویلي چې غواړي هغه د کافرانو خبره چې د دې حملې په مهال کړې وه بیرته واخلي. نوموړی د سټاکهولم په یو واټ کې د اپریل د 1مې د حملې په تړاو د یوې لارۍ په غلا کولو او پر هغې د لارویانو په وهلو تورن دی. او د روسیې یوه بارډونکې بیړۍ له دوو ورځو ځنډ وروسته د نړیوالې فضایي اډې پر لور وتوغول شوه. د روسیې فضایي ادارې راسکوزموس وویل پروګرس ډوله دغه بیړۍ چې 2.8 خوراکي او د سون مواد او نور وسایل لیږدوي نن د قزاقستان د بایکانور د توغولو له ځایه له توغول کېدو 2 دقیقې وروسته ځمکې مدار ته داخله شوه.
مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ www.azadiradio.org لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه مازیګرنۍ خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی نن افغان حکومت د شاوخوا 200 هیوادونو د پوځونو د لوی درستیزانو کوربه ده.
200 لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري. نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي.
نن د رادیو نړیواله ورځ د افغانستان کې که څه هم چاپی او نور رسنۍ زیات دي او په ورستیو کې ټلویزیون او انټرنیټ ته هم د خلکو لاسرسی زیات شوی دی، خو د څیړنو له مخې لا هم 80% افغانان رادیو اوري. په اورزګان کې نن عام خلکو په پاکستان کې د پښتنو د احتجاج د شوي احتجاج په اړه باندې لاریون وکړ، له هغې ملاتړ څرګند کړ.
مش پر ملګری ملتونو باندې راغ دی چې د پښتنو قاتلین ځانګړي محکمې ته وسپاري.
خپل سر ورکوو، مګر خپل د افغانستان خاوره چاته نه ورکوو.
دوونیز پروګرامونه هم د پروګرام په پای کې ماوري ما هیروي. مرانه چې ازادي راډیو ته غواګست. د پاکستان لوی درستیز دی او امنیتي پلاوی په مشرۍ د سیشن به پورس کابل ته راغله. د افغانستان دفاع وزارت وی قمر جاوید باجوا د امریکا د مرکزی قماندی لوري په کابل کې رابلل شوی. امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته سفر کړی. د امریکا د مرکزی قماندانۍ لوري رابلل شوی امنیتي غونډه یو ورځ وړاندې پیل شوې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قماندان په ګډون د منځنۍ اسیا لوی درستیزان پکې برخه لري. دوی له تروریزم سره د مبارزې او همداراز د مخدره موادو په وړاندې د کمپاین سر بحث کوي. حدیث پردیس په اړه رپورت جوړ کړی.
کابل د امریکا په نوښت د مهم امنیتی غونډې کوربه دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو لوی درستیزان او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان په یاد مهم امنیتی غونډه کې ګډون کړی. دغه وزارت وایي دولت وزیري د سې شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه او د نشې توکو د قاچاق مخنیوي د یاد امنیتی ناستې د بحث هم د ټکی دی.
غونډه د سنټکام لخوا راغوښتل شوې ده. په دې کې لوی درستیزان ګډون کوي. تقریبا یو لس دولس لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري. نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبري کوي او د دې ګډي مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي. او پاکستان زما په عقیده باندې او بل اخره دې ته ماده شي چې نړیوالو فشارونو ته غاړه کیږدي او د توریزم په ضد باندې په مبارزه کې ځان شریک کړي.
د امریکا د مرکزي قومندې له لوري په کابل کې رابلل شوې غونډه د دوشنبې په ورځ پیل او دوه ورځې بعد دوام وکړي. د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمېر لوی درسیزان وړاندې په یاده غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلي دي، خو د پاکستان د پوځ لوی درسیز د سې شمې په سهار کابل ته راغی. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کابل ته د قمر جاوید باجوا سفر د امریکا د مرکزي قومندې له لوري په رابلل شوې ناسته کې د ګډون په هدف ترسره شوی، خو تمه ده چې نوموړی به افغان وکوسره هم وګوري. د پاکستان د پوز لوی درسیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې دي. په کابل کې لوروستي خنړۍ بریدون وروسته د دوه هیوادونو ترمنځ د مهمو مسلو په اړه خبرې پیل شوې. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره د پاکستان د نه صداقت له کابل یاد خبرې هم بې نتیجې پای ته ورسېدې. د مشانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس هاشم علي کوزی به په کابل کې د لوی درسیزانو ناستې ته دومره هیله من نه دی. نوموړی وایي دا ټولې هڅې پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره کېږي، خو فکر نه کوي چې پاکستان د دومره ژر د ثبات د ټینګښت په برخه کې رښتینی همکاري وکړي.
زه دې غونډه تم دوني امیدوار نه یم، لکه دوی چې وس ولست او خلکو ته او دولت ته وادي ورکړي چې دا به د افغانستان په ګټه او دا به د افغانستان کې د سولې او د امنیت او د بهبودو لپاره به په خیر وي.
د خغلی علي کوزی په خبره کې څه هم نړیوالو په خاصه توګه د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان فشارونه ډیر کړي، خو دغه فشارونه به هغه مهال نتیجه ورکړي چې مخته بلکې دوامداره وي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي رادیو ته غواګیست. زرګونه خلکو په گاونډي واد پاکستان کې د پښتونخوا ملاتړ په هدف لاریون وکړ. دوی د اورزګان په مرکز ترینګ کوټ کې نن سه شنبه لاریون وکړ او د ملګرو ملتونو څخه یو غوښتل چې د پښتونخوا د حقوقو د دفاع په خاطر خپل غږ پورته کړي. دوی همدارس وویل چې د افغانستان لپاره هم د دفاع په خاطر چمتووالی لري. شریف الله شرافت دغه لاریون ته ورغلی او دا ریپورت مختار علی کله
کی پښتانه تر هاګر نه دی نو د پښتنو وژل نه غواړو تر هاګر د پولی اخو
دا زرګونه قهر دیلی په گاونډي هیواد پاکستان کې د پښتنو پننګ د ترینکوټ شار تر اوتلې دی. وای چې لره اوبر یو افغانان دی او هیڅوک هم نسبی لولای.
زموږ پر مرکزی دولت دا ژغ دی چې دغه ازغن تار دی یسته کی کفه اره لاري پر ملګرو مرتونو مو دا ژغ دی چې دغه ازغن تار دی یسته کی او موږ پښتانه دی نه وژنی په یو نامه بل نامه
پښتنو جلاوالی نه غواړو، د پښتنو مرګ نه غواړو. د پاکستان کې د ترهګرو زالې دي د هر چا ته معلومه ده، هم چوپان ته معلومه ده، هم خان ته معلومه ده، هم بیګ ته معلومه ده.
دوی چې یو لاړ شعارونه هم لزان سره لیږدوي پرې لیکلې دي چې پښتانه ترهګر نه دي، پښتانه مو وژني، پښتانه سوله غواړي او پښتانه ټول سره ورونه دي. پر ملګرو ملتونو یې غږ وکړ چې پښتانه دي د پاکستان له ظلمونو خلاص کړي.
موږ پر ملګرو ملتونو باندې غږ دی چې د پښتنو قاتلین ځانګړي محکمې ته وسپاري.
چانګام ولسوالۍ ته دی توپونه راغورځي او تا ځان را ده چولی ته څنګه حکومت یې وروره که افغانۍ پیژ ننګه وکړه.
خپل سر ورکوو، مګر خپل د افغانستان خاوره چا ته نه ورکوو.
اورزګان کې دغه زرګونه خلک له هغه وروسته د ترینکوټ ښار واټونو ته راووته چې څه موده وړاندې په پاکستان کې میشتو میلیونونو پښتنو د پاکستان د حکومت پر ضد یوولس ورځې پرله پسې لاریون وکړ او د پاکستان حکومت یې د پښتنو د وژنې یو لوی لامل یاد کړ. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
پازغان تر پښتانه نشي جلا کېدای.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio. نن په افغانستان کې د رادیو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. دغه ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې نمانځل کیږي چې لا هم د دغه هیواد او یا سلنه وګړي د رادیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. وصل وصال په دې اړه جزئیات جوړ کړي.
که سه هم په دې وروستیو کې برېښنا او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو لاسرسی ډېر شوی، خو د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نی وایي لا هم د افغانستان 70% خلک د راډیو تر پوښښ لاندې دي. د نوې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د سه شنبه پر ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېری خلک له راډیو نه د معلوماتو د ترلاسه کولو او بوختونکي وسیلې په توګه په پراخه توګه استفاده کوي.
راډیو تر اوسه پورې هم په افغانستان کې ځانګړی ځای لري د خلک په منځ کې. تر اوسه پورې هم راډیو ډېر استعمالیږي د معلوماتو د لاسرسي یو ابزار په توګه، همدارنګه د تفریحي د یو ابزار په توګه.
ښاغلی خلوتګر وایي اوس مهال د هیواد 70% ډېر خلک د راډیو، 30% د ټلویزیون او څه کم 10% خلک د چاپي رسنیو تر پوښښ لاندې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په هیواد کې له 300 ډېرو راډیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې له ډلې اوس مهال شاوخوا 240 فعال دي. د نوی یاد افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې د راپور له مخې په تیرو څو کلونو کې نږدې 100 رسنۍ د مالي او امنیتي ستونزو له امله تړل شوې دي. د یو شمېر راپورونو په اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1915 مریز کال راډیو د لومړي وار لپاره په خبرونو پیل وکړ. د یادولو ده چې د 13مې پېړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل شوې او په 1900 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسا او هنګري هېوادونو کې راډیو په ابتدایي خبرونو پیل وکړ، خو په 1900 میلادي کال کې خبرونه منظم او پراخه شوې. اوس د ټلویزیون، انټرنیټ او ټولنیزو شبکو د بیساري پرمختګونو سره سره لا هم لیدل کیږي چې راډیو خپل ځای ساتلی او حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم خلک له دغې غږیزې وسیلې څخه د معلوماتو ترلاسه کولو او تفریح لپاره استفاده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش د راډیو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي چې په نړۍ کې هیڅ یوې رسنۍ ته خلک دومره لاسرسی نه لري لکه راډیو. ښاغلي ګوترش ویلي راډیو د ټولنو د یووالي او پیاوړتیا سبب کیږي او د محرومو خلکو او ټولنو غږته انعکاس ورکوي.
بله، د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د واصل وسال په ریپورت کې مو واوریدل چې نن په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې د راډیو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په همدې خاطر مو د ازادي اروپا راډیو د افغان څانګې عمومي رئیس ښاغلی هاشم مومند سټوډیو ته رابللی دی. مومند صاحب، مننه چې سټوډیو ته راغلی.
مننه.
د ازادي راډیو د سفر د پیل په اړه راته ووایي، ازادي راډیو په کوم وخت کې نشرات پیل کړل او تر دې دمه یې څه ډول نشرات کړي؟
ازادي راډیو په 2001 میلادي کال د فبروري په 13 باندې خپل نشرات پیل کړل او په دې چې دا غن اوس شپارس کال تیر شوی دی. او په دې شپارس کالو کې ازادي راډیو نه یوازې چې د افغانستان سیمې او د نړۍ د حالاتو او پرمختګونو او ډیرو پیښو په اړه ورځني معلومات او راپورونه خبره کړي دي، په عین زمان کې دا راډیو خلکو ته یوه ډیره نږدې راډیو پاتې شوې ده او موږ هڅه کړې ده چې د افغانستان په خاصه توګه د افغانستان ټولو هغه ستونزو او مشکلاتو ته چې دا هیواد ورسره مخامخ دی د ځانګړو خپرونو د لارې نه پر دې مسایلو باندې رڼا واچوو او خلکو ته هغه دقیق او موثق معلومات چې موږ ته ډیر اهمیت لري چې زموږ راپورونه زموږ معلومات باید ډیر دقیق او موثق وي هغه مونږ د خلکو غوږ ته رسولي.
بله، مننه ښاغلی مومند. د خلکو د عامه پوهاوي د کچې په لوړولو کې ازادي راډیو څومره رول لوبولی دی، او خصوصا په لورو پرتو سیمو کې چې خلک لاسرسی کم لري نورو رسنیو او چاپي مطبوعاتو ته؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ د سهار د 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونې لرو، یعنی تقریبا ټوله ورځ موږ خلکو ته خبرونې لرو. له نیکه مرغه موږ په افغانستان کې د اف ام د لارې نه د افغانستان ډیرو لرې پرتو سیمو ته هم خپل غږ رسولی شو، او زموږ ډیر زیات اوریدونکي هم په دغه سیمو کې دي، په هغه ځایونو کې چې لا مثلا برېښنا نشته یا تلویزیونی خپرونې یا د نورو راډیوګانو خپرونې نه رسیږي. موږ په دې بریالي شوي یو چې خپل غږ ټول د هیواد ټولو پرتو سیمو ته ورسوو، او زموږ د ازادۍ راډیو یو بله ځانګړیتوب په دې کې دی چې موږ تل هڅه کړې ده چې د خلکو سره د خپل اوریدونکو سره نږدې ووسو، او د دې کار لپاره مونږ ځانګړي خبرونه لرو، لکه د ازادۍ په څپو کې خبرونه، یا لکه د شنه اسمان لاندې خبرونه، یا ډېرې نورې داسې خبرونه چې په هغې کې مونږ په مرتبه توګه د خلکو غږ ته، د خلکو پوښتنو ته ځواب وایو. خلک په خپله د افغانستان په ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي مسایلو باندې غږیږي او خپل نظرونه خپروي. نو زه فکر کوم چې د عامې پوهاوی په برخه کې مونږ ډېر ښه لاسته راوړنه لرو، او مونږ په دې بریالي شوي یو چې د خپلو اوریدونکو اعتماد او د دوی باور جلب کړو. دوی مونږ ته نن د یو ډېرې موثقې معلوماتي سرچینې په سترګه ګوري او زموږ خبرونې اوري.
بله، غواړم یو وروستۍ مسله وپوښتم. د نړۍ تجربې څه دي د راډیو په برخه کې؟ څومره راډیو ارزښت لري په نړیواله سطح باندې، او د افغانستان راډیوي ژورنالیزم ته نړیوال په کومه سترګه ګوري؟ څومره معیاري دي؟ څنګه ښه نشرات کوي؟ او په څه رقم دي؟
تاسو په افغانستان په خپل د راډیو یو هیواد دی، او دا یو ډیره مهمه وسیله ده خلکو ته د معلوماتو در رسولو لپاره، او خلک په دې باندې ډیر باور هم لري. ځکه راډیو ستاسو سره په هر ځای کې کېدای شي چې ستاسو سره یې، که تاسو په کار کې یاست هم راډیو اورېدلی شئ، که په سفر کوئ هم کولای شئ، یعنی په هر ځای کې د راډیو د رسیدنې امکانات ډیر دي. زه نه غواړم چې د نورو راډیوګانو په خبرونو باندې تبصره وکم، خو دومره ویلای شم چې مونږ د خپلو نشراتو نه تر ډیره حده پورې راضي یو، او مونږ په دې بریالي شوي یو چې د خلکو، یعنې د ډېر لوی شمېر اورېدونکو پاملرنه ځان ته جلب کړو، چې دوی مونږ ته په مونږ دا باور ولري چې دغه زموږ اخبار، زموږ اطلاعات، زموږ معلومات د دوی لپاره ډیر موثق او د منلو وړ.
بله، ډیر زیاته مننه کوم. د آزاد اروپا راډیو د افغان څنګه عمومي رئیس ښاغلی هاشم مومند کور مو ده.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې اوریدا. افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وای افغان مرمنې باید د جمهوریت ریاست او ولسی جرګې ولسوالۍ او شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې پراخوان د واخلي. عبدالله چې د سې شنبې په ورځ د ښځو د پرمختګ د مختلفو چارو په اړه د افغانستان امریکایي پوهنتوني ورځني سیمینار ته وینا کوله، وویل افغان میرمنو ته په تیرو 12 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د پرمختګونه کړي، خو د نوموړي په وینا د قناعت وړ نه دي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وای د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د افغان میرمنو 40% ونډه د پام وړ و. عبدالله چې د سه‌شنبه په ورځ د ښځو د پرمختګ د مختلفو لارو چارو پاړه د افغانستان امریکایي پوهنتون یو ورځنی سیمینار ته وینا کوله، په افغان میرمنو غږ وکړ چې د جمهور ریاست په ګډون پر راتلونکو انتخاباتو کې هم پراخه ونډه واخلي. هغه وای ښځې په انتخاباتو کې فعاله ونډه اخلي، په عین حال کې د تیرو انتخاباتو تو په سلو کې 40% رای ورکوونکي خځې وي. ډاډمن يم چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو او د 2019 میلادي کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې خځې له دې هم زیات او ښه رول ادا کړي. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي 1399 لمریز کال د سرطان 14 نیټه د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده، خو څو ورځې وړاندې دغه کمیسیون اعلان وکړ چې ښایي دغه نیټه هم تغییر وکړي، او ټاکل شوی چې د جمهور ریاست انتخابات په 2019 میلادي کال کې ترسره شي. عبدالله زیاته کړه چې په تیرو 12 کلونو کې ښځو په اقتصادي، سیاسي، امنیتي او نورو بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګونه کړي، خو د په خبره هغه پلان چې حکومت یې په پام کې لري باید ډیر پرمختګ سوی وای. د ښځو چارو وزارت وای دمګړی د هیواد په سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او داسې نورو ټولنیزو چارو او دولتي بنسټونو کې د ښځو ونډه تر 10% پورې رسیدلې. د حکومت اجرایي رئیس وای د محل د وزیرانو، سفیرانو او مرستیالانو په کچه ښځې د حکومت په بیلابیلو لوړو پوستونو کې دندې ترسره کوي. د افغانستان امریکایي پوهنتون رئیس په همدې سیمینار کې وویل هڅې یې دا دي چې د افغانستان راتلونکي نسل په ځانګړې توګه افغان میرمنې د رهبرۍ په کچه وروزي. کنت هالند وویل د دغه سیمینار هدف دا دی چې څنګه کولای شو چې د افغانستان په بنسټونو کې جندر مراعات شي. هغه وایي سیمینار د افکارو او پالیسیو د تبادلې یو بهتره موقع ده. د دې سیمینار هدف دا دی چې د افغانستان په بنسټونو کې جندر چې ملي موضوع ده باید مراعات شي او څنګه کولای شو چې په دې برخه کې کار وشي. خغلی هلن زیاتوی هلی زلی کوي څو څنګه وتوانیږي چې افغان میرمنو ته د مساوي حقونو فرصتونه برابر کړي. خو د حکومت اجرایی رئیس وایي چې په افغانستان کې مساوي حقونو ته اوږده لاره پاتې ده چې حکومت په دې برخه کې هلی زلی کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږ استاد ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه او فم سلا شره پنځه باندې خبرونه کوي. مخکې له دې چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو په اړه باندې تاسو ته جزئیات واورو، یادونه کوم چې د نن دیارلسم د فبروري د راډیو نړیوالې ورځې په مناسبت کولای شئ په 0400 460 ټلیفون باندې چې د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون شمیرې دي، البته دا دریو په پښتو باندې هم کولای شي، په 0200 23 16 باندې زنګ راته ووهي او خپل غږ ثبت کړئ. د ازادي راډیو څنګه اوري، په کوم ځایونو کې اوري، د ازادي راډیو له نشراتو څنګه مستفید کیږي او همدارس په عامه توګه باندې راډیو څنګه ارزوي د راډیو نشرات په ټولیزه توګه باندې. 0200 23 16 راډیو ستاسو په ژوند کې څومره تغیرات راوستي او څومره د معلوماتو سرچینه ده. لطفا دغه موضوعات له خپل نوم سره لنډ موږ ته ثبت کړئ او راوایستوئ. اوس هم راځو د پوتین او ترامپ ترمنځ خبرو ته. ولسمشر ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین د روسیې جمهور رئیس سره خبرې کړې دي. دوی د اسرائیل او فلسطین پر مسئلو هم غږېدلې دي. د دغو ټلیفوني خبرو په اړه باندې مرالې بشیر یو رپورټ جوړ کړی.
سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د ډونالډ ترامپ او روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ تلیفوني خبرې وسوې او ترامپ پوتین ته وویل چې اوس د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې د مذاکراتو وخت رارسېدلی دی. دا اعلامیه په مسکو کې د پوتین او فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس تر لیدو مخکې خبره شوه. پوتین عباس ته تر غونډه مخکې وویل چې د ل ترامپ سره د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې کړې دي. پوتین وویل چې د خبرو تمرکز یې د اسرائیل او فلسطین د اختلافاتو پر حل کولو و. پوتین وویل چې د تل د فلسطینیانو ملاتړ کړی دی. عباس په مسکو کې ویل فلسطینیان نور امریکا له اسرائیل سره په مذاکراتو کې د یوازینی منځګړي په توګه نه مني او دا وروسته له هغه چې ترامپ د دسمبر میاشتې په شپږمه نیټه بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژانده او غوښتل یې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. دا د ول ورده چې فلسطینیان غواړي ختیځ بیت المقدس د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه سي. اسرائیل لوی دز بیت المقدس جلا کړي او ټول شار یې د خپل پلازمینې په توګه اعلان کړی دی. د اسرائیل دا اقدام د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه لري. عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ ترلاسه کولو سره د فلسطین دریځ پیاوړی کړي. سپینې ماڼۍ وویل ترامپ همداراز له پوتین سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو د تضمین لپاره باید نور مهم ګامونه هم پورته سي. ترامپ بیا بیا شکایت کړی چې روسیه پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو لګولو په برخه کې هغومره مرسته نه کوي لکه څومره چې باید وکړي. له رویټرز خبري اژانس سره تیره میاشت په یوه مرکه کې ترامپ پر روسیه تور پورې کړ چې له شمالي کوریا سره له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کوي.
توکو
شامل کوراس شهادت ورسوله او موږ وختل چې دا هم نامزاد کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په وی پانه کې وبینی. ازادي رادیو دات کام
ازادي رادیو ته غوږ اساس هم اسمت څاروان ته غوږ دو چې یو جالب مطلب برابر کړی.
چیرونکو داسې کنګل یا یخی جوړ کړ چې په یو وخت هم جامد او هم مایع دی. دا یخی چې سوپر یونیک نومیږي د لیزر په مرسته جوړ شوی دی. د داسې کنګل د جوړېدو تیوري ډېر ښکاله پخوا وړاندې شوې وه. د امریکا د برکلی پوهنتون، روجستر پوهنتون او د لارنس لیومر د ملي لابراتوار څیړونکو له ډیر قویلي زر څخه په کار اخیستلو دا کوټله یخ جوړ کړی دی. دوی د سوپر یونیک کنګل د جوړولو لپاره اوبه تر فشار لاندې راوستې او زیات حرارت یې ورکړ. څیړونکي وایي چې د مځکې د اتموسفیر د 1,000,000 هومره فشار یې پر اوبو راوست. دا کار یې د الماس د دوه قشرونو په وسیله وکړ. دا یخی د کوټې په حرارت کې جامد پاتې کیږي. دوی وایي چې په دې وسیله به د نړۍ په اړه د انسانانو درک لا زیات شي.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز او اسد آباد کې ازادي راډیو لا صفا او واضح واوري. د اف ام سل اشاریه 15 صفا په یاد لري.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ووي.
د کندهار چارواکي وایي تیر شپې د دې ولایت په نیشولس ولې د وسلوالو طالبانو پراخ برید په شاته مولای او د هوایي بریدونو په نتیجه کې درې څلوېښت وسلوال وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او د مرکزي آسیا د هیوادونو د پوځ د لوی درستیزانو په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قوماندان په غونډه کې به چې نن په کابل کې جوړیږي د ترهګرۍ او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د تصویري او چاپي رسنیو پر فعالیت سربیره راډیو تر اوسه په افغانستان کې ځانګړی ځای لري. د دې وزارت وایي صابر مومن دغه څرګندونې نن له ازادي راډیو سره د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې بیا وایي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره خلک له راډیو معلومات ترلاسه کوي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي سبا به نږدې سل ناروغ ماشومان چې په افغانستان کې درملنه نه شوی کېدی د درملنې لپاره جرمني ته واستوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه هم د شیبه په شارجه کې روانه ده. د زیمبابوې ټیم بیټنګ کوي او د دریو لوبغاړو په سوځېدو په 21 اوورونو کې 111 منډې جوړې کړې دي. هند پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سخت دریځو د خونړۍ حملې د ناوړه پیښې تاوان به ورکوي. د هند دفاع وزیر نرملا سیتهاماران د دوشنبې په ورځ وویل چې هند پاوز شواهد لري چې ثابتوي دغو ترهګرو ته له پاکستانه د هغوی د تنظیمونکو له لوري لارښوونه کېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې یا داعش په وړاندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له غړو وغوښتل چې په بشپړه توګه د دغې ډلې د څخه دریځو د لمنځه وړلو لپاره ژمنه وکړي. او یو عراقي چارواکی وایي چې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي تر اوسه ژوندی دی.
خبرونه د ازادي رادیو په ویب سټ www.azadiradio.org او فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې کتلای شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واصل وسال وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان کرکټ بورډ د وتلي ستوري حمید حسن په کور د تیر شپې بمی برید وغنده. د کرکټ بورډ د ریلو فار سنیو ته په لګل شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په دغه بمی برید کې چاته ځنی ځان نه دی وخته خو مالی ځان لري. د کرکټ بورډ ادارې دغه حمله جنایي بللې ویل دي چې سمو د وړاندې د غلو یو ویډلې د حمید حسن له کورنۍ د پیسو غوښتنه کړې وو او د پیسو د نو ورکړې په صورت کې ورته غوښتنه کړې وو. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې حمید حسن دغه غوښتنو پړه امنیتی بنسټونو ته خبر ورکړی وو او دغه بمی حمله په وخت کې په ننګرهار کې خپل کور کې وو. حمید حسن په ټولنیزو میډیا کې د دغه پیخي پخلا کړي او د دغه پیخي په مخنیوي کې امنیتي ارګانونه پاتې بللي. د افغانستان کرکټ بورډ مسولینو له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د افغان لوپاړو او د کرکټ بورډ د کارکونکو امنیت ته پاملرنه ډیره کړي. او په سویلي کوریا کې د جرمني اولمپیک سیالیو په 15 ورځ هم جرمني د سرو زرو د سلورو د سپینو زرو د یو او د برونزو د دوو مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام لري. له جرمني وروسته نیدرلند د سرو زرو د دریو او د سپینو زرو او برونزو د یو یو میډال سره دوهم او د امریکا متحده ایالاتونو بیا د سرو زرو د دریو او د سپینو زرو د یو او د برونز د دوه میډالونو سره دریم ځای لري. د ورکړو شو معلوماتو مخې د 2013 کال په ژمنۍ المپیک سیالیو کې له 29 هیوادونو نه نږدې 3000 لوبغاړو ګډون کړی چې په 15 بیلابیلو ورزشي رشتو کې سره لوبې کوي. د ژمنۍ المپیک درویشتم پړاو سیالۍ د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا په قربتوب په پیونچانګ ښار کې پیل شوې چې د فبروري میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام کوي. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي رادیو ته غوښتست د افغاني سری میاشتې ټولنه نه نوي ماشومان چې د بدن ځینې برخې سوځېدلې او یا د هډوکو په ناروغیو اخته دي د چهارشنبه پورې درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د دې ټولنې سرپرست میرویس اکرم د سه‌شنبه پورې خبرې لرونکو ته وویل دغه ماشومان به تر شپږو میاشتو پورې د جرمني په روغتونونو کې تر درملنې لاندې او تر رغېدو وروسته به هیواد ته راستانه شي. دغه ماشومان او د کورنۍ غړي خوښو او هیلې خو ده چې ډېر ژر د جوګه شي چې دغه شان ناروغ چې هیواد ژر د جوګشی چې دغه شان ناروغ او ماشومانو درملنه په هیواد کې دنه نوشي. تفصیل د خان محمد سیند پراپور کې چې ورسره به دغه پروګرام خبری برخه پای ته ورسیږي او دوه اونیز پروګرامونه مېرمنو پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوریا چار اونیز پروګرام مهروي.
د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي د هیواد د مرکز او ولایتونو نه نوي هغه ماشومان چې د بدن ځینې برخې سوځېدلې او یا د هډوکو په ناروغیو اخته دي د دهکدۍ د صلحې د پروګرام له لارې د چهارشنبې په ورځ د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د دغه ټولنې سرپرست میرویس اکرم د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو ماشومانو عمرونه تر 12 کلونو پورې رسیږي او ناروغي د کورنۍ او بهرنیو متخصصینو لخوا تشخیص شوی او سبب جرمني ته واستول شي.
امسال هم ما دانستیم اطفال که مصاب به مریضی استخوان شکن می باشه
سه کال بیا هم اوتوانی دو هغه ماشومان چې د هډوکو د ماتیدو ناروغي لري او هغه ماشومان چې لسوځیدو وروسته لسوندو سره مخ شوی او درملنه په افغانستان کې ناممکنه ده د لیک پروسه بشپړ کړو. د دې لړۍ په واوی ایم پروګرام کې نه نوی ناروغ ماشومان سبا د درملنه لپاره جرمني ته لیږل کیږي.
د وویل په دغو ماشومانو کې 2 نجونې او 8 هلکان شامل دي چې د دهکدۍ صلحې په مالی مرسته یې تر شپږو میاشتو پورې په جرمني کې درملنه کیږي. د افغان حکومت او د جرمني د دهکدۍ صلحې ترمنځ کابو 10 کاله وړاندې هوکړه شوې چې له مخې هر کال شاوخوا 100 افغان ماشومان چې زړونه سوري وي د هډوکو ناروغي ولري او یا یې د بدن کومه برخه سوځېدلې وي د درملنې په مقصد جرمني ته لیږل کیږي. د افغاني سری میاشتې د ټولنې سرپرست وویل له 1983 میلادي کال را پدې خوا یې سباندې 4000 افغان ماشومان د یادې پروسې له لارې تداوي کړي دي. د افغاني سری میاشتې ټولنې ته راوړل شوي دغه ناروغ ماشومان او د دوی کورنۍ د افغان حکومت او د جرمني د دهکدۍ صلحې له دغه پروګرامه خوښ وو.
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې ونې په نیمه نړۍ خبرونه کې په سیمه ایزه حکومتولۍ کې د خځو پر ګډون خبرې کوو. د افغانستان په سیمه ایزو ادارو کې د خځو ونډه څومره ده؟ د خځو د حقونو یو شمیر مدافع ټولنې په محلي حکومت ولې کې د خځو په کمی ونډې اندېښنه ښیي. په سیمه ایزو ادارو کې د خځو پر وړاندې کومې ننګونې موجودې دي او حکومت په دغه برخه کې څه کړي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خبرونه کې به در ځواب شي. قدرمنو اوریدونکو، کلونه وړاندې افغان میرمنې د خپلو یو شمیر ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو څخه بې برخې شوې وې. خو له 2001 کال وروسته کله چې په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته شو، افغان میرمنې بیرته په سیاسي، ټولنیزو، ښوونیزو، روزنیزو او نورو فعالیتونو کې داخلې شوې. د تیرو کلونو په پرتله اوس ګڼې افغان ښځې د دولت په جوړښت کې ګډون لري. 20% ښځې په پارلمان کې برخه لري. همدارنګه د افغانستان په قضایي سیستم، معارف، ولایتي شوراګانو، امنیتي او اقتصادي ارګانونو کې فعالیت کوي او په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې هم لري. خو د دغو پرمختګونو او لاسترونو تر څنګ له هم افغان میرمنې خاصې چې لازمه ده په حکومت کې ونډه نه لري. تر کومه چې لیدل کېږي د ښځو ډیری لاسترونې تر ډیره د افغانستان په لویو ښارونو پورې محدودې دي، خو په نسبتا ناامنه دویم او دریمه درجه ولایتونو کې میرمنې په حکومتي چارو کې لازم ګډون نه لري. د افغانستان نورستان ولایت چې غرنۍ وروسته پاتې ولایت دی، ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د تیرو اوولسو کلونو په جریان کې میرمنو چندان د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د نورستان د ښځو چارو رئیس زاهدي فیضان په وینا په دې ولایت کې په حکومتي چارو کې د ښځو ګډون کمرنګی ده، خو بیا هم د ښځو چارو ریاست په هلو ځلو ځینې میرمنې دولتي ادارو کې شامل شوې دي.
نورستان ولایت ښځې ډېر مشکلاتونه لري. چن ولایت یو وروسته پاتې او جدید تاسیس ولایت دی او غریز ولایت دی، نو د ښځو مشکلاتونه په عمده شکل باندې ډېر زیات مشکلاتونه لري. ښځه او زیات حکومتداري ته لاسرسی نه لري. لیسانس خویندې په نورستان کې منګ نه لرو، چون مشکلاتونه ډېر زیات دي. ولې چې زمونږ هغه مواصلاتي لارې ډېر لري دي، او د نورستان خویندې غواړي چې د حقوقو په بخش کې د هغه کم ژورنالیست وي، همدغسې شریعت وي، داسې ادبیات وي، ډاکټران وي، نو زمونږ خویندې نشي کولی چې لاسرسی پیدا کړي. هم جوار ولایتونو ته تګ نشي کولی، د دوی مصارف همدغه بیا حکومتداري ته دغه کېږي چې لکه توجه چې ونشي. نو زما دولتي ادارې نه دا خواهش دی، لکه څنګه چې نور ولایتونو کې پوهنتونونه ایجادېږي، باید نورستان ته هم لاره ورته هواره شي.
د خوست د ښځو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ ولی وایي په حکومت کې د ښځو ګډون ډیره مهمه او جدي اړتیا ده. د نوموړي په خبره د خوست په ولایتي ادارو کې د ښځو ونډه کمرنګه ده، خو د دوی د هلو ځلو په پایله کې اوس ځینې میرمنې په حکومتي چارو کې ګډون لري.
په دولتي اداراتو کې خو تر ډیره بریده پورې د ښځو ونډه کمرنګه او پیکه ده. په لوړ بستونو کې خو د ښځو شتون کمرنګه ده. په خوست ولایت کې تو کې لکه د ښاروالیګانو په ریاستونو کې په کار عمر اجتماعي کې سره میاشت کې په دغو اداراتو کې د خویندو ونډه ورو په ورو ښه کېږي، او موږ کوشش کوو چې نورو اداراتو ته هم خویندې تشویق کړو، هلته یې معرفي کړو. په خوست ولایت کې خویندې کله چې په کومه اداره کې میرمنې نه وي هلته زړه نه ښه کوي، خو که چیرته خاص پوستونه دوی ته په اختیار کې ورکړل شي، نو زه فکر کوم چې د خویندو ونډه به په مختلفو اداراتو کې زیاته شي.
بلخوا د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه زگزی هم په کندهار کې د رهبری په سطحه په دولتي ادارو کې د ښځو ګډون کمرنګي بولی.
متاسفانه چې وازه د ښځو چارو ریاست د رئیس څخه بغیر په دولتي ادارو کې تر اوسه پر د امر په صفات باندې، هم د ماوند ولایت په صفات باندې، هم د نور رئیسان په صفات باندې کوم خور نسته. اوس هم نسبی ارزو هغه په دې معنی چې په ټولو دولتي دوایر کې موږ ځخ خویند نه لرو، که څه معاملات جندر حل تسته ولې به هم موږ خوندونه شکاندی.
میرمن اڅکزی په حکومت کې د ښځو کم ونډه کلتوري ستونزې ګڼي او زیاتوي چې په دولتي ادارو کې د نارینه او شمیر ډیر دی، او کورنۍ خپل ښځو ته د اجازه نه ورکوي چې د نارینه په منځ کې دی یو ښځه کار وکړي.
لی وزنی علت موږ د پرسونو سیمه کې همدا کلتوري ستونزې په دولتي دوایر کې نارینه حضور نقش زیات دی. هلته د شلو کس نارینه سره یا هم د سلو کس نارینه سره یو خورکی دی، خورکی کار کول سه او تزیقه ده. په کورنۍ هم د تزرنش کې تر څو د خوندې په ډیر تعداد نارنو کې یو خو خورکی یلته وظیفه تسک، او څنګه هم امکانات هم ډیر کم بوتي، نو په دې خاطر باندې موږ کلتوري مشکلات هم لرو.
د هلمند د ښځو چارو رئیس جمیله نیازی بیا وایي هلمند یو له هغو ولایتونو څخه دی چې امنیتي ستونزې پکې ډېرې دي، او دغه ستونزې د ښځو په فعالیتونو هم مستقیم اغیزه لري. خو بیا هم د نوموړي په وینا په هلمند کې په دولتي ادارو کې د ښځو وضعیت ښه دی، او د دوی د ریاست د کوښښونو په پایله کې ځینې ښځې په دولتي ادارو کې کار کوي.
موږ ښځو ته مختلف کارونه زمینه مساعده کړې ده. موږ ډېر خوندې په مختلفو ارګانو کې دولتي او غیر دولتي ادارو ته معرفي کړې دي د کار لپاره، او د هلمند ولایت یو دغه ولایتونه چې امنیتي مشکلاتونه یې ډېر دي. خو خوشبختانه درته وایم چې بیا هم د ښځو وضعیت ډېر ښه دی. موږ په ښاروالۍ کې دی بهترین سهم لري، او ډېرې ښځې موږ هلته ورته معرفي کړي چې په دا پروسه کې کار.
د نیمې نړۍ خپرونه د افغان ښځو د ژوندانه د ستونزو او لاسته راوړنو بیانونکي
دا چې په ولایتونو کې په سیاسي، ټولنیزو او مدني چارو کې د ښځو ګډون څومره اړین دی او د ښځو د لا زیات ګډون لپاره څه باید وشي، په دې اړه مو د دوو هیوادوالو خلیق او عمر نظرونه پوښتلي دي.
په افغانستان کې په خواشینۍ سره چې په لرې پرتو سیمو کې په ولایتونو کې د ښځو ونډه په صفر کې حسابېږي، ان ځینې داسې ولایتونه شته چې پکې حتی ښځینه ډاکټره نشته، ښځینه سرنواله یا ښځینه قاضي پکې نشته، چې دا په خپله ډېره لویه ستونزه ده او حکومت باید دې ته جدي پام وکړي.
مانو عمر ده، د کابل اوسیدونکی یم. ما په نظر سي د حکومت خزینه سي په اطرافو یعنی ولایتو کې کار کوي ډېرې کمې دي، یعنی نو هلته امنیت ښه نه ده، نارینه ته خطر ده، نو ښځې خو به خامخا زیاته خطره کې وینو. ولایت کې زیاتره نامنین او کورنۍ له طرفه مغې ته اجازه نه ورکول کیږي.
په کابل کې ځینې بنسټونه فعالیت کوي او غواړي له دې لارې په حکومت کې د ښځو د کمرنګ غډون په خاطر یو لړ پروګرامونه طرحه او وړاندې کړي. د خار پروګرام د حکومت ولې د برخې مشره نرګس عزیز شاهی وایي دوی د دغه خبرونې لارې غواړي چې په دولت کې د ښځو غډون زیات کړي. نوموړي وایي په ځینو ولایتونو کې په حکومت کې د ښځو غډون هیڅ نشته او دا دوی ته د اندېښنې وړ خبره ده.
این برنامه
خبرونه په دې کار کوي چې څنګه کولای شو په دولت کې د ښځو ګډون زیات شي. هغه میرمنې چې اوس په دولت کې کار کوي شمیر یې ډیر کم دی یا هیڅ نشته. زموږ غوښتنه دا ده چې حداقل 30% میرمنې باید په هر دولتي بنسټ کې وي، چې متاسفانه د کشمیر اوس په ځینو ولایتونو کې ډیره کمه او په ځینو کې هیڅ نشته.
فعلا مدار ولایتای کې به صفر هستند.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت د مطبوعاتو د برخې مشره شکیلا نظری وایي یو لړستونځي د دې پای شبي چې په دولتي ادارو کې د ښځو ګډون کم رنګي شي. نوموړي په دې برخې کې د ښځو چارو وزارت د یو لړ پروګرامونو یادونه هم کوي.
مشکلات کې وجود دره میتنیم ناامنی ربو ګیم کې
په دې برخې کې د ښځو په وړاندې یو لړستونځي موجود دي. ناامنی، جنسیتي تبعیض، د قانون نه پلي کېدل، فرهنګي محدودیتونه او د مناسب کاري چاپیریال نه موجودیت هغه موارد دي چې په حکومت کې د ښځو د کمی ونډې باعث شوه. د ښځو وزارت په دې اړه جدي اندېښنه لري او یو لړ پروګرامونه یې هم جوړ کړي دي. مثلا د ښځو د پیاوړي کولو لپاره مو په شمالي او جنوب غربي ولایتونو کې یو شمیر سمپوزیمونه جوړ کړي دي چې ډیر مؤثر وو او له همدې لارې مو د ښځو ډېرې ستونزې وپیژندلې او د حل لپاره مو تطبیقي پلانونه طرحه او په هغو ولایتونو کې چې په حکومت کې د ښځو ګډون کمرنګ دی عملي کړو او شمیر زیات کړو.
مشکلات خانم ها او موانعی که در جهت حضورشان هست باید جلوگیری شود.
د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لارې هم کتلی او اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
د افغان حکومت د تعهداتو په اساس باید په دولتي ادارو کې د ښځو شمیر 25% وي. آیا افغان حکومت دغه فیصدي پوره کړی او کنه؟ په دې اړه مې د محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې د مطبوعاتو د برخې لاستا زیانور وفا سمندر سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د رهبرۍ په سطح څومره میرمنې په دولت کې کار کوي.
د سیمیزو ارګانونو خپلواکې ادارې لوړ مشرتوب په کچه د اوس لپاره البته د هرات ولایت مرستیاله ښاغلی مونسه حسنزاده ده. دغه راز د افغانستان د سیمه ایز حکومتوالۍ په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ښځینه ولسوالۍ لرو چې یوه ولسواله هغلې سایره شکیب ده چې جوزجان ولایت کې د ولسوالۍ دنده مخته وړي. بله هم میرمن دورتاج ده. د دې تر څنګه د ځینو ولایتونو د دفتر رئیسان هغلې میرمنې دي، لکه د بامیان ولایت د دفتر رئیسه، د جوزجان ولایت د دفتر رئیسه، دغه راز کابل ولایت مالی او اداري رئیسه. د دې تر څنګه د سیمیزو ارګانونو خپلواکې ادارې ستراتیژي او پالیسي دغه ده چې د ښځو ګډون او حضور په کادري برخه کې وهڅوي، تشویق کا او فرصت ورته برابر کا تر څو چې ښځې وکولی شي د حکومت ولی په برخه کې له نارینه وو سره په یو نسبي انډول کې ځای عمومي.
بله وفا صاحب، اوس چې په دولتي ادارو کې مخصوصا په ولایاتو کې میرمنې ګډون لري، آیا ستاسو د ادارې د قناعت وړ دی؟ هغه هدف چې تاسو لرئ هغه مو ترلاسه کړی دی؟
هدف تر یو حده پورې ترلاسه شوی دی. دا اوس د افغانستان د ټولې سیمه ایزې حکومتوالۍ په تشکیل کې 14% ښځې حضور لري، خو سږ کال د ښځو د ولایتي شوراګانو ټاکنو د دغو ټاکنې موږ ته ډېرې امیدوار کوونکي وي. په دغو ټاکنو کې د درې ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسانه خزي شوي، او دغه راز په دغه ټاکنو کې تقریبا د څلور ولایتونو د ولایتي شوراګانو مرسلانه خزي شوي. د دې ترڅنګ د ولایتونو د ولایتي شوراګانو د منشیتوب څوکۍ مېرمن خپل کړه، یعنی د دې فرصت شته، د دې چانس ته، د دې امیدواري شته چې د ښځو ګډون، د ښځو حضور په سیمه ایز حکومت والی کې لوړ شي. د سیمه ایز ارګانونو په اوږدمهالو اهدافو کې عمومي ګډون د ټولو لپاره د ظرفیت لوړول دي، د روڼتیا ځلول دي، او اهلیت را څرګندول دي.
او فسب د سوالاتونه مشته چې هلته هیڅ خزی په سیمه ایز حکومت والی کې ونډونه لري، ونډه ډیره کمرنګ اوسي.
بلې شک دغه ولایتونه چې لري پراته دي، بلې شک چې هلته به د ښځو ګډون او حضور کمرنګ وي. بلګې به اوس پراته ستونزمنه وي چې یاد یې کوم، خو موږ تشبیق هغه ولایتونه چې لري پراته دي، غرنۍ سیمې دي، له کلتوري، مدني او ټولنیز پلوه وروسته پاتې دي، په دغو ټولنه کې به دا وي.
ډېره زیاته مننه وفاس
کور مو ودم.
ترنو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پوله بخون کې الله سپارم. خی چاري
آزادی رادیو لاونه ترو وورځي پونه کې
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا خواګو اوریدونکو سلام. امنیت ورځ په ورځ ډنګریږي او کمزوري کیږي. د امنیتی چارو ماهرین وایي چې مسولین د امنیتی چارو خوړو ته پام نه کوي، څه چې دي د هغه لنیمي زیات دوی نوشه جان کوي، نو ځکه امنیت ډنګریږي او نږدې ده چې په خوارځاکۍ اخته شي. د امنیتی چارو اړوند یوې جلسې ته مو بیایو چې مسولین د امنیت لپاره څه ترتیبات نیسي.
خانو څنګه وکړو تاسو څه پکې وای
جنرال صاحب؟ چې لارې نورې هم تنګې نکو، بل چاره نه لري. د سرکونو په سر له موانع او څخه هم هغه د امبولانسونه تیریږي او انفجار کوي.
دروازې دې نورې هم ټیټې او کمبر شي،
نو بیا به د موږ د روغتونونو امبولانسونه په کومو لارو ځي؟
امبولانسونه هیڅ لار نشي، څه خبره ده؟
نو ناروغان به روغتونونو ته څنګه رسول کیږي؟
پایوازان دې زنځولۍ کې او یو دسی.
داسې خو ماته مناسبه نه ښکاري، ځکه چې هر څنګه شي بیا هم د یوه هیواد نوم راپورې دی. که بهرنیان یا ګاونډیان هم وویني څه به وایي؟ ډېر به وشرمیږو. که څنګه
په کټونو کې دی اوسي؟ پخوانیو خلکو به هر وخت خپل ناروغان په کټونو کې وړل.
په کټونو کې وړل یې مناسب نه راته ښکاري.
ولې؟
ځکه چې عجل ناروغان چې تر روغتونه رسوي پوری پرې کړی وي.
نو هغو پخوانیو خلکو خو به له ولسوالۍ مرکز ته راوړل هم به ژوندي وو.
صاحب، زه هم د همغه وخت ښځه یم. هغه وخت ناروغۍ بل ډول وې، د میاشتو میاشتو او کلونو خبره وه. اوس خو چپه شوی نه یي، بیا یې ځان حق ته سپارلی وي. زیاتره ناروغان قلبي ناروغي لري.
ډاکټر صاحب، ته څه پکې وایې؟
زه چې هر څومره چورت وهم کومې نتیجې ته نه رسیږم، خو دا یوه لاره شته.
کومه لاره؟
لاره دا ده چې موږ د امبولانسونو پر ځای هغه وړې نوې هندي رکشاګانې واخلو او په شای ولیکو چې امبولانس رکشا. خو یوه ستونزه لري.
څه ستونزه؟
ستونزه یې دا ده چې په رکشا کې ناروغ غځېدلی او څملاستلی نه شي، نو مجبور یو چې هر ډول ناروغ وي په کېناستو یې ولیږو.
پروا نه لري، د مجبوریت کار دی. نظر مې د خوښ شو، ریکشا هم ټیټه ده او هم وړه ده هم کلوله، او همدارنګه له هر قط و قوت هم ځان ویستلی سي.
دغه صفتونه بیا لري.
چې دا ستونزه حل شوه، نو اوس په ډاډه زړه لارې تنګولی شو او دروازې هم نورې ټیټولی شو.
د ما هم خوښه ده، د ریکشا مې سفر خوښېږي.
دا ښه نظر دی.
نو په دې حساب د ټول همدا نظر دی.
اوهو،
امنیتي جلسه همدلته ختموم او بریالیتوب درته غواړم.
چې حکومت مطبوعات او خلکو ته د معلومات ورکولو لپاره په هر دولتي او حکومتي اداره کې ویاندان او د ویاندانو معاونین ټاکلي دي، هغه هم د خون شریکۍ په اساس. دا چې ویاندان څه ډول کار کوي یوه وړه نمونه به یې موږ در وښیو.
بله، اورم. څوک خبرې کوي؟ د ترګمی تلویزیون خبریاله. اوس خو جلسه لرم، پس له غرمې نه هم جلسه لرم. مازدیګر د یوې بهرنۍ مجلې له خبریاله سره مرکه لرم. د څه شي په اړه معلومات وړئ؟ په وزارت کې د اداري فساد ګرانه، خفه نشي، مصروف یم ډیر. بله، اورم. هو، د غرمې راډیو خبریالی. ښه، څه غواړې؟ په وزارت کې د اداري فساد په هکله معلومات. وبخښئ چې اوس خو زه یو جلسه کې یم. ماسپښین ته هم جلسې ته ځم. او ماښام هم په یو جلسه کې یم. وروره، مه شله کېږه، وخت نه لرم. د خدای په امان.
خبریالان وو؟
والا، تر پوزې ورسره راغلی یم. یو غوړپ چای څښلو ته مې هم نه پرېږدي. جینې سودایان خو یې ان نیمه شپه هم زنګ راته وهي چې بیا سبا ته معلومات راکړي.
نو د تا بل څه کار دی؟ خو د همدغو معلوماتو ورکولو لپاره مقرر شوی. ګوره، هغه د بیکارۍ ورځې دې در په یاد کا چې د یوه پیرکي لپاره به دې ټوله ورځ زری راته کولی. دا چې تالو دې بر وکه او خپلوان دې وزیر شو، دا بله خبره ده. که نه په خوب کې به دې همدا ځای نه ولیدلی. له دا یوه ساعت راهیسې لس زنګونه درته راغله او هر یوه ته همدا دروغ وایي چې په جلسه کې یم او په جلسه کې یم.
ته رښتیا وایې. خو د دې وزارت او وزیر صاحب د کار او فعالیت په باره کې مې دومره دروغ ویلي چې نور له ځانه شرمیږم. بله، اورم. السلام علیکم، څنګه یې؟ ښه یې؟ په سترګو ولې نه؟ همدا اوس راشه. سمه ده، مهرباني، مهرباني. سلام علیکم.
دا څوک و چې دومره په خوږه ژبه دې خبرې ورسره وکړي؟
د ماښام تلویزیون خبریاله وه. نو که دې اجازه وي زه به لږ په ځان لاس ووهم.
یعنی چې یارایش کوي؟
نو که یې ونه کړې بیا سړی بې سلیقې ښکاري.
ما خو ګمان کوو چې کتابخانې یا آرشیف ته به ځي چې معلومات دې تکمیل کړي.
بس نو. هو رښتیا، دغه د ژاولو ډبۍ هم د میز په سر کېږده، او که خفه کېږې نه نو ته به د لږ وخت لپاره هغه بل سالون ته لاړ شي.
زه همدا اوس کور ته ځم، او ته دې عیشونه کوه. خو آرشي، چې ټوله انرژي مو په دغه ډول بیهوده کارونو مصرف کړه، نالایق انسانه.
ځانه وروره، ډېره بخښنه غواړم. نو که له نظره مې نه کړي سم سلمان خان راڅخه جوړ دی، او چې راغله نو لومړی به د ژاولو ساتر ته وکړم. مهرباني وکړئ، تشریف راوړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. وبخی، څوک مو پکارو؟
هو صاحب، زه لونګ د ماښام تلویزیون خبریال یم. لږ مخکې مو تماس سره نیولی و.
د ماښام تلویزیون یوې خبریالې وخت اخیستی و، له تا سره خو نه یم غږېدلی.
هو، هغه نجلۍ له مطبوعاتو سره د خبریالانو د مرکو تنظیمونکې ده، د دې لپاره چې زیاتره ویاندان له هلکانو سره له مرکې ډډه کوي. نو موږ هم له مجبوریته دغه وطني چل پرې کوو.
پخوا دلته او اوس په ټوله دنیا کې چې خلک د حکومت له کارونو ناراضه او خفه شي نو لارو ته راوځي او مظاهرې کوي. خو اوس دلته چې چارواکي برطرف او ناراضه شي خلک مظاهرو ته راباسي، لکه داسې.
والکه څه دې وکړل؟
هیڅ.
ولې؟
چې هر چا ته وایې مظاهره کوو راځئ که نه، وایې څو روپۍ راکوې.
څنګه څو روپۍ راکوي؟
خو اوس بیا پیسو څوک په مظاهره کې ګډون نه کوي.
ولې؟
له پخوا یې اموخته کړي دي. څو مظاهره په پیسو شوه، اوس ټول خلک پیسې غواړي.
نو ته څه وایې چې څنګه وکو؟
څه وایم نو، که نه وي له والي صاحب به پوښتنه وکړو او پیسې خو هم ورکولی سي، ورې کړئ.
والکه والکه، دا ته څه وایې؟ په مظاهره کې په زرګونو خلک ګډون کوي، هر یوه ته چې زر زر افغانۍ ورکړي څومره پیسې کېږي؟
دا هغه ده، په زر افغانۍ اوس څوک پزه هم نه پاکوي، ډالر غواړي ډالر.
ته هم رښتیا وایې، اوس خو څوک لیونی نه دي چې د بل د ګټو لپاره مظاهرې وکړي. ته ودرېږه، زه به له والي، معین صاحب، وکیل صاحبانو او نورو سره وغږېږم. که یې د پیسو ورکولو زور درلوده بیا به خلک ورته راټول کړو.
که بیا کوم بم پکې وچوي بیا به څه کوو؟
هغه نو زمونږ کار نه دی.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، شفیق لکنخیل او رنا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1611، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ازادي راډیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي: 0000024 3 شپږ یو، او یا هم 0000422 1 1 2 4 1 1 5.